السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د سیکانو او هندوانو استازو د طالبانو د حکومت چارواکو سره غونډه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه مطرح کړل. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنگ لامبا د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو، برېښنا او د یونانی طبابت د جواز ترڅنګ د کابل شور بازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل. خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلی پلاوي ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسؤلینو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د آزادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقص خبره کړې وه. د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې په خوا کلونو کې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسېده، پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کاروبار او تجارت کاوه، خو د تیرو درې لسیزو د جګړو او ناکراریو له امله د دوی ګڼ شمیر کسان له افغانستانه بهر ته کډه شول. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر پولیک اوکسيري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو د لاخ کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې ښاغلی سيري د نشه یي توکو په وړاندې د لاسته راوړنو نو ستاینه کړي او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د همکاري ژمنه کړي. د مخدر موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی تیر میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدر موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي. سویډنی چارواکي وایي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې اوچته وي باید د اخراج لامل شي. د فرانسې خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبې په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي. د اولف کریسترسن په مشرۍ ښي اړخي حکومت چې د دیموکراتانو لخوا ملاتړ کیږي د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز کړی دی چې د جرمي مسؤلیت عمر له 15 څخه 14 کلونو ته راټیټ کړای شي. نوی قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یو برخه کړي او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا 3000 کسان اخراج شي چې دغه شمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده. دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅېړل شي. سویډن کلونو راهیسې د تاوتریخوالي، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمنځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي. د ګوګل ټکنالوژي کمپنۍ وایي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت یې شنډ کړی دی. دغه ډله د یو این سی 2014 او د ګالیوم په نومونو پیژندل کېدله. د ګوګل یو چارواکي چارلی سنایدر رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د هکرانو دغه ډلې په 24 هیوادونو کې 350 بنسټونو ته تایید شوی لاسرسی درلوده او د شنډېدو په مهال د دې احتمال هم و چې لږ تر لږه 22 نورو هیوادونو کې بنسټونو ته لاسرسی پیدا کړي. ګوګل کمپنی وایي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنیټي زیربنا په ناکاره کولو سره یې د دوی فعالیت درولی دی. ګوګل وایي د هکرانو دغې ډلې د سالت تایفون په نامه د هکری کمپاین څخه چې متحدو ایالاتو چین ته منصوب کړی جلا فعالیت کاوه. په متحدو ایالاتو کې د چین سفارت دغو ډلو سره د چین هر ډول ارتباط رد کړی او ویلي دي چې دغه هیواد د حق او سایبری بریدونو مخالف دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن د بشري حقوقو شورا ته د افغان ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتۍ د حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي.
د طالبانو پالیسی او همداراز د تګ راتګ د ازادۍ محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم اړتیا په څیر پالیسیو جدي خنډونه رامنځته کړي دي.
له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو ستونزې او شکایتونه هم اورو.
ډېر مشکلات یو دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې د پروس مره.
پاکستان کې یو شمېر افغان محصلین پوهنتونونو څخه شړل شوي دي.
دا ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو شپېتمه غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتی حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي. خاغلی بنت آزادی رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د راپور اصلي ټکو ته په اشاره وویل چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم چې د کلونو جګړو له امله ډیر زیانګلی شوی و، د ښځو او نجونو په طبي زده کړو بندیز نور هم کمزوری کړ.
د ښځو او نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د بندیز په شمول د طالبانو پالیسۍ او همداراز د تګ راتګ د ازادۍ محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم اړتیا په څیر پالیسیو جدي خنډونه رامنځته کړي دي. روغتیایي خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په وړاندې دا خنډونه زیات شوي او ناوړه روغتیایي نتایج مخ په زیاتېدو دي.
Deteriorating. خغلی بنت زیاتوی چې د نړیوال ټولنې لخوا په څومویل کې خوراک مخت راغلی دی. د جمهوریت په دوران کې د افغانستان د روغتیا سیستم لپاره شاوخوا 15 او 10% بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا تمویل شوی و او بودیجه کې د دغه کموالی لکبله د 300 کلینیکونو په شمول ډیری روغتیایي خدمات تړل شوی. د روغتیا پالانو په ځانګړي توګه خزینه روغتیایي کارمندانو، ډاکټرانو، نرسانو او قابلیت کاری ساعتونو کم شوی دی. ریچارډ بنت دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورڅخه غوښتي چې په خپل راپور کې بیلابیل ابعاد راونغاړي.
And what that means is what we looked at was what are the additional
barriers. په دې معنی چې موږ وڅېړل چې کوم اضافي خنډونه شته، نه دا چې یو کس نجلۍ یا ښځه وي، بلکې دا چې که تاسو په یو لیري پرته سیمه یا کلی کې ژوند کوئ، نو باید روغتیایي خدماتو لپاره اوږد مزل وکړئ. که چیرې معلول یاست یا زاړه یاست یا محرم نه لرئ، دا ټول اضافي موانع رامنځته کوي.
additional barriers. خغلی بنت وای د ستونزو ترڅنګ د هیلو نخې هم لیدل کیږي او هغه دا چې افغانان او په ځانګړي توګه نجونې او ښځې د زده کړو لپاره هوډ لري او دا د بشري حقوقو لپاره د هیلو نخه ځکه ده چې هغه کسان چې زده کړې کړې وي د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو ډیر فرصت لري. طالبانو ورسته لدی چې 2021 کال کې واکته سنشول، لومړی د متوسطه او ثانوي ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ وتړلې او ورسته یې پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع کړ. د طالبانو دغه پالیسي او په ځانګړې توګه طبي انسټیټیوټونو ته د نجونو او ښځو په ورتګ بندیز روغتیایي باکیفیته خدماتو او د روغتیا او سلامتۍ حق ته د دوی د لاسرسي په اړه په افغانستان کې دننه او بهر جدی اندېښنې رامنځته کړې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې پاته برخه کې د ما همکار فریدی سیال سره اوسئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي له ایران او پاکستان د ستنو شوو کډوالو یو په درېیمه برخه ښځې او نجونې دي. یو نامه وایي له ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې لا له ډېر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ریپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپل کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشتوالی کولی شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وایي اوسمهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې مېرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ کړل شوې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرطې ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه موږ ښځې چې د ګاونډي هېوادونو نه ډیپورټ کېږي، دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو ډېر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې پروسمره ژوند باندې ډېره بد اغیزه کړې ده.
له ایران ستنه شوې صابره چې په خبرې 8 میاشتې مخکې له ایران ستنه شوې له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلاتو سره مخ ده.
له لوږې نور مړه کېږو، څوک خواړه نه راکوي، دلته ډېر ساړه دي، ډېر سوړ باد لګېږي، خو موږ یوازې 2 کمبلې او 1 ټوکل لرو. ماشومان مې ناروغ دي، که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیره سخته ده، څه وکړو؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما داسې مهال د ستنو شویو مېرمنو او نجونو په رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا 10 ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ادعا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له 6 ټولګیو پورته یې تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غراض یې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو، امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تیرو 2 کلونو کې دواړو هېوادونو د کډوالو د جبري ریپورټ لړۍ تر بل هر وخت تېزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,50,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه ستانه کړل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه نور د پخوا په شان تاوده او له شوره ډک نه دي. ښځې وایي چې ژوندۍ موسیقي منع او د موزیک غږول ډېر محدود شوی. نارینه هم ادعا کوي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکي د نارینه په سالونونو کې رسمي خطبې وایي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي اندازې د رادیو پوښتنې په دې اړه سواب نه کړي. نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي کیسه کوي چې د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره تاوده او له شوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوي دي، چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د کابل اوسیدونکي انیسه تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
پخوا محفلونه ډېر له شوره ډک و، هوټلونه په ښکلي ډول سینګار کېدل، موسیقي لوړه وه او خلکو په آرام زړه خوشحالي کوله، خنداګانې ډېرې وې او فضا ډېره توده ښکارېده. خو اوس حالت بدل شوی دی. ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې ساده واده وکړي، هم د اقتصادي ستونزو له امله او هم د ټولنیزو شرایطو له کبله. اوس موسیقي کمه ده، ډیکور ساده دی او خلک ډېر له احتیاط څخه کار اخلي.
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور عوامل هم شته لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی. ماجبین د کابل بل اوسیدونکي وایي د طالبانو د مداخله او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربې دي چې د میلمنو ترمنځ ویره او تشویش څو چنده کړی او دې ته دا غوره ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي.
همدې د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې په یو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش راسره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وی، پانتون خلاص وی، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وی اوس به مې زده کړې بشپړې کړې وی. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملا په چوپو او بیروها غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کېږي، میلمنو ته اورول کېږي. دا زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي، اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
کوم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا دا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره یې هېڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خورې او بیرته کور ته راګرځې. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پی تری په ټیټ غږ چلانوي. اوکی غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړئ، تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې اداو په اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده، او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډیره په احتیاط ترسره کیږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور آخوا،
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولی دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي، مشر صدیق شریعتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو له امله نیول شوي، خو له ډېرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغې مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت پنځمه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین تیره ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشې شول او د راتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځانه سره ویوړل، هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلود هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وایي محصلینو له تیرو اته میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړي، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د ښاغلي شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي دغه راز وویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دیوای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لا لوړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یوه حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې په زده کړو بوختي افغان محصل هم د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې روخ ته دوه شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړی یو. په ځنګړې ډول د نجونو ترمنځ وی راډي راځي تاسو وی ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای تر رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ریپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خپور کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ کله ساده رادیو ناوړه اوسم راځو د دې سات د پښتو خبری خبرونه روستي راپورته. د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان په یوش مرسیمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یوش میر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصیل فیروزه یاسینا په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبیعي بوټو عطر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسېږي، بلکې د پخلي پر مهال یو شمېر کورونه هم خوشبویه کړي وي. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک یې په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثر خلک
په پخلی کې پر دې مسالو سربیره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته، خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بېلابېلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي وی ویل:
زیاتره خلک یونانی ډاکټران ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د بې اولادۍ مشکل وي، اکه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پسپیرکۍ چې ده هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټي چې ده هغه د ماشومانو ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې اوبه به ماشوم ته ورکوي، چې وایي میندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخ کېږي، د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزاکي په نوم یو بوټی وي چې بتر وباسي، هغه ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا نراځي، او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی، هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېری کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کېږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکی برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دی وایي:
هر څه مسالې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم، او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، آن له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دی.
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یونانی طبیب او د طبیعي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دای نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیعي بوټو سره د یونانی درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي، او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټی استعمالو ډیر خلکه مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکارېږي نسخه ګورو. لکه بیګا مو د مېړې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمې سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ په نوم باندې، کنه دا بدنی کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلک چې هغوی کلسیم کمی لري. مراجعین بس د ورځو خبرې نو دورس پورې اله پنځلس اله شلو پورې مراجعین راځي. الحمدلله خوشحاله یقین وکړه ډېر لرز نه اوس نو لرز مکنه خلک راځي.
دا په داسې حال کې دا چې ځینې روغتیا پلان بیا وایي چې د طبیعي بوټو ناسمه کارونه کولای سي د روغتیایي ستونزو لامل سي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاوله سیام ازادي راډیو ته وویل:
دا یوناني طبي برخه ده، او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کېږي او ډېر وخت مفید تمامېږي. خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي. خو هم هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو پوکس
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت 8.5 زره ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي، او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې تریشل میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوای دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولی سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته ښه راغلاست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خواله کوو. طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې ژوند، زده کړې او کار یې ټول هلته کړي او اوس هم هلته اوسیږي. ښاغلی منګل یو وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوی دی. د خبرونې له میلمه سره زما خبرې په دې پوښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلی او تر دې دمه یې کوم کارونه کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیره مننه کوم. زما نوم طالب دی او منګل مې تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوی یم او عمر مې تقریبا اوس نو 28 کلنې ته برسېږي او تر څنګ دا د الفاتح فعالی لیسه کې مې زده کړې کړې. له هغې وروسته بیا د شیخ زاید پوهنتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې مې لیسانس اخیستی دی. نو هغې وروسته بیا په ځینو دندو باندې لګیا شو چې خپل چارې مو د خبریالۍ څخه پیل کړي چې په هغې کې د غرغښت راډیو ټلویزیون د خبریال په توګه، بیا وروسته د همدې راډیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر په توګه او په دغسې د خاپېرۍ مجلې د مسول پتو گاوزینو نور خوري وري وظیفه او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتو گمې دند تر سره کړی دي او په بیلابیل ادارو او مؤسساتو کې مې دند تر سره کړی او دا محل په شیخ زاید پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د ماستری په کچه کې بوختم.
ډیر علم ل ادبیاتو سره څه وخت آشنا سوی او څنګه پوه شوی چې په تاسو کې د استعداد یا توان د لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مې ولیکل چې د طالب غږ کې د زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری. همدا یو شعر او یو کاغذ مې ولیکل خو هغه یو تر شدت زیات وو په ذهن کې مې پاتې شو. بیا مې شعر او دغه شان مې ولیکل او کله چې دولسم سم نه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه زما ورور وو نو د هغه سره په شاعری او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودله د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او هغه سره ورو په ورو آشنا سو. هم د غلامل چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه. بل اخره د غرشته مو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شولت پانتون ته مو مخه وکړل او چې په دې وګدو کوم یو شمیر آثار یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې اغه ولي کلی او خپل خلکو ته موړان دکړل. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافي غوندې به وایم یا یو څه شعوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل او خوست یې له هر نظره په پخو دراو، هم په اقتصادي برخه کې، هم په فرهنګي برخه کې، هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکښو ولایتونو نشو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانه وی چې په د اسلامي امارت په تیر دوره کې دا پیل شوې وي. لاغي ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو. پاغي کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او ترڅنګ رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط وړي کې د دوی اړیکې زیات شو سره او ترڅنګ یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې دغه هغه ته مشتدل و چې د خوست په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته کړ.
منګل صاحب د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر هغه اصلي محرک قوه په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل کړ؟
دغه پوښتنه به یو څه ډېره ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وغږېږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته، دغه عمده فکتورونه وو چې په دې ولایت کې هغه فرصتونو څخه چې موجود و یوه سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر 2.5 لک پورې کم او زیات چې پخوا وخت کې د 30,000 کسان حساب شوي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بلابل هیوادونه دي که په خاصه توګه سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي، په هغې کې میشتې دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي او بالاخره هغه د خپلو خواریو پیسې رالیږي خپل وطن ته او بیرته یې دلته په ودانیو باندې، په پانګونه باندې او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته یې ګټي، عواید لاسته راوړي او بیرته یې په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لږ سره څېړو، منګل صاحب څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو ته معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي چې دا فعالیت ډېر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بیلابیلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا مهال به تر 8-9 پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغې کې یو څه منظموالی موجود وي، بیلابیل غونډې او بیلابیل بهیرونه رامنځته کیږي، او که ټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي دي او یا یې هغې ته توجه او پاملرنه نه ده شوي.
تاسو په خپله له کومو ټولنو سره بلد وئ؟ کار مو ورسره کوو، په غونډو کې ګډون مو ورسره کوو.
زه خو دلته په خوست ولایت کې بیلابیلې ټولنې وي چې سید جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبي بهیر ده، غرغښت ادبي بهیر ده، سړبن ادبي بهیر ده او دغسې نور خوست ادبي بهیر و. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونو او اکثره وخت به موږ همدې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغلته مو د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اورېدل او بالاخره د دغو په غونډو کې ګډون د دې باعث کېده چې په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې د هغو په مغز کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخواني شعرونه او اوسني شعرونه دا مو چاپ کړي دي په کومو مجموعو کې؟ که مو چاپ کړي دي څو مجموعې د شعري مو تر اوسه پورې چاپ دي؟
ډیره مننه کوو. زما غزلونه او بلابل شعرونه چې دي هغه بلابلو مجلو کې او راډیو د لارې او بلابلو ویب سایټونو کې خپاره شوي، او تر څنګ یې یوه شعري ټولګه چې صمیم ادبي ټولنې د خوانه په کابل کې خپاره شوي ده، سپوږمۍ ژاړي هغې په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي. د هغې نه وروسته یوسې او بله شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیاره ده، نو کله که سړی نیت ورته برابر شو نو هغه به هم چاپوو.
نو د دې شعري ټولګو یا په خپل ځان سره مو وروستي نوي شعرونه وي چې تر اوسه پورې مو چاته نه لوستي، یو شعر خو دا اوس را تواوروي.
ښه، سمه ده، ډېره مننه. وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتې دي، په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتې دي، ټوله شپه یې په فراق کړي ناري دي، مخ یې سپین زخی سری او پړک د سترګو، مخ سپین زخی سری او پړک د سترګو، پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دي، ټول رنگونه یې اوبس کې بلا تگی، ټول رنگونه یې اوبس کې بلا تگی، دوبی شوی په تصویر کې جزیری دي، ملاقاته سپین رومال په چیرته او کړه، ملاقات سپین رومال په سیره تاو کړه. هر طرف نه را روانې آینې دي. لدې خلکو هیڅ وجود هم آزاد نه دی. په قبرونو یې هم تاوې کټارې دي. بیا وریز ده، بیا باران دی او ته نه یې. آسمان د خوس د زانو قافلې دي. خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي. مازدیګر دی، تا ولایش کمی شغلې دي.
ډېر اعلی منګل صاحب، پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي، نثر لیکي؟
ډېره مننه. په هغې تر څنګ خو زما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي د نثر په برخه کې، چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې، چې هغه پخوا خپور شوی دی مومند خپرندوی ټولنې د خوانه، فکر کوم یو څو چاپه یې خپره شوي دي. د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو، چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي. او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پیژندنه او شننه او څېړنه ده، چې هغه په دې وروستیو کې چاپ شوی ده. او تر څنګ یې بېلابېلې لیکنې او علمي کنفرانسونه د هغو دپاره مقالې لیکو، او بېلابېلو ویبسایټونو کې د شعر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې دي په هغې باندې لیکنې کوو، او بالاخره یې په ویبسایټونو کې خپرو، او یا یې په هغو ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي، یا خپل زمونږ او داخلي د پوهنتونونو ژورنالونه دي، په هغې کې خپلې مقالې وړاندې کوو. کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کېږي، چې هغه علمي ادارې دي چې په خپله د ژبه او ادبیاتو په برخه کې، او یا هم په خپله هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان د پاره ټاکي.
ډېر ښه، زیات کار تاسو د شعر په برخه کې کړی منګل صاحب، همداسې ده؟
شاید یو څه همدغسې وي. تر څنګ زما درې دانې نور کتابونه هم چاپ شوي دي، چې په هغې کې د پښتو اسانه املا کتاب دی چې بېلابېل ګرامرونه پکې تشریح شوي دي، ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي چې هغه کتاب چاپ شوی دی، او په هغې کې د پښتو ژبې د ګرامر بېلابېلې قاعدې تشریح شوي دي. یو بل چې دی هغه د صفري میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی، چې په هغې کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل دپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي، چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي. نو شعر خو رښتیا هم ده چې سړي ته یو څه شهرت ورکوي، خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر تله به برابره وبولو.
نو ناچاپ نثري اثر مو هم شته؟
ناچاپ په دې وروستیو کې د عملیاتي منپوهنه چورتوایي هغې په باره کې مونږ یوه څېړنه کړې ده، چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده. تر څنګ هغه مقالې چې په بېلابېلو ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي، هغه هم تقریبا نشر شوي دي بېلابېلو ژورنالونو کې. د هغوی یوه مقاله ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده. او تر څنګ دوه نور ناولونه چې په بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکل شوي دي، چې په هغې کې ځینې اسطوري شکلونه لري او افسانې باندې اوړي، هغه هم لیکلي دي او چاپ ته آماده دي، او یو شعري ټولګه هم چاپ ته آماده ده. بېلابېلو لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یوه څېړنه چې ده، هغه د کتاب په شکل آماده ده، او انشاءالله په دې وروستیو کې به چاپ شي.
دا خو خورا ډېر کار تاسو کړی. څومره وخت ورکوئ تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
په اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو، نو هغه زموږ درې ورځې دي، چې درې ورځې بعد د ژبه او ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د هغې ته ځانګړې کړو او مخکې پکې لاړ شو. تر څنګ یې یوه ورځ ما د شخصي همدغه کار ته ور اضافه کړې ده، چې په اونۍ کې څلور ورځې کېږي، خو دغه څلور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي، بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو.
د خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي. د شعر په برخه کې خو به الهام وي، نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي، او کنا په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډېره سخته پوښتنه ده، د اخر کې ورسره ملګري کړه. خو زه به یوه خبره وکړم، کله کله وارې داسې هم وشي چې سړی په یو تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډېره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړي ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي. او د الهام خبره خو بالکل د دې نه خو تېرېدل زه فکر کوم مناسب نه دي. ځکه دا الهام چې دی دا په خپل د کشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وحو دی وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقه باندې وکړول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بیلابیلو محضونو او هغې پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د هغې لیکلو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت دا د زړه فریاد ده او کله چې یو احساس خپل زړه غبرګون څرګند کړي هماغه غبرګون بیرته په لفظونو کې را څرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوړي.
وخت نه لري کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران همدغسې وایي چې کله کله واري دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه. تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په د دو ټولګو کې چې ستاسو چاپ شوي دي او د نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دي، په دې کې د آزاد شعر تله درنه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دی په هغې کې دغه غزلونه او شیان لیکلي دي. خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغې پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب دپاره ډېره مهمه ده، ځکه په هغې کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګ یې کولی شي چې یوه موضوع په ډېر انځوري شکل باندې او ډېر یا په افکارو کې راونغړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده، او دې برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاهو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بیلابیل اړخونه پکې څېړل شوي دي چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې دپاره مونږ په خپله د تخصص په دوره کې بیلابیل کارتون هم جوړ کړي چې تقریبا 8 کارتونه د آزاد شعر دپاره مونږ په دې مډلونو کې جوړ کړي.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس تر پایه پورې لسره تر پایه بیان کی، او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه یې نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرښې ماتول دي او په هغې کې یو څه احساس راوستل دي او بالاخره هغه د شعر خواته اړول دي او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څېړلو کې یو شی ته ډېر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شعر چې دا اوس یوازې د عاطفي د بیانولو دپاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانولو لپاره هم ډېر مهم دی. یو اهمیت د دې شعر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د سر نه تر پایه پورې یو احساس وي، خو تصویرونه قسم چې بیلابیل تصویرونه ورغورځي یا بیلابیل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي هغه یا بلا لګ لګ ماتیږي، خو دغه د تشریح دپاره ډېر بهترین دی او ډېر ښه موضوعات پکې وړاندې کولی شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو ناول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو ناول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده د هم د احساس له مخې فرق کوي او هم د تصویر د وړاندې کول له مخې فرق کوي. خو آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګې په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپله برخه کې ډېر مهم ده، او د هغې دننه کوم جوړه چې ده هغې باندې شاعرانو پویول هم ډېر مهم دي، تر څو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همده ډول چوکټونو کې بیان کړي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس تر پایه بیانېږي؟
بالکل، همدا خبره درسته او سمه ده. په غزلونو کې که وګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي، او دغه څه امکان هم لري چې د ځینو په څلورو او دوو او یا څلورو سیلابونو کې هم رامنځته شي، او تر څنګ یې شاید په یو غزل کې څلور احساسه پنځه احساسه شپږ احساسه یا بیخي د احساساتو یوه ټولګه اوسېږي. خو آزاد شعر که وګورو، آزاد شعر شاید زه دغسې نظر لرم چې د یوې کرښېنې سره چې هغه حرکت ولري، یو ده، او دریم دا چې هغه انځور ولري، نو دوه کرښې آزاد شعر ده. او په خپل په دې کې د آزاد شي د نور بلابل مډلونه او کارتونه لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري. اوس وخت خو د کولانو او شاعرانو په دې برخه کې ډیر قوي تحقیقات هم کړي او ځینو شاعرانو ډیر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بلابل مډلونه موږ ته پیښودي دي او وړاندې کړي خو یو څه څېړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره به وکړو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستونکو د لپاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سنه تر بای پورې تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی که هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړې وړې چاودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکو ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته به له تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب، خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرمه چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ بې د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوئ؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په هغې باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته هغې کې مخته ځمه او نور تر څنګ د مستري زده کړې مخته وړم او د مستری برنامه خصوصا د کله پاری کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده می کړی دی او درې بچان لرم چې پاری کې دوه می هلکان دي او یو می لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر ته وایست د خبرو په پای کې منګل صاحب
ډیره مننه. زه دغه د آزادو شعرونو کتابچه یو سره څخه لري واخو د موبایل کې یو آزاد شعر پیل کړی و نو هغه یو څه به درته ووایم ان شاء الله چې بد بنې وي.
مهرباني وکړئ.
شین ببری د خړ دیوال څنګ کې راشین دی، د ببری څنګ کې غاټول دوړش نشوي، پاس پچینه د سینزلې د ګل بوی دی، په نری ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه ګیا راشنه ده، بل طرف ته د توتانو په شنو څانګو توتکۍ ټاله چولی دی او زانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوی، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په څیر تاویږي، پړکوي د دریا غږ ته سره لاسونه د نکریزو، د لندو لونګو مسته خوشبوي د کلي منځ ته رسېدلي نرمه نرمه، مناره په شنو او سرو رنګونو جوړه، یو سپینګیری د جومات انګړ کې ناست دی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوڅې څنګ ته صندوق خلاص دی، په تاسې په کڅوړو کې تاو کړي ماشومانې په خندا خندا ورګوري، په درمند کې ماشومان په لوبو بوخت دي، هغه کور چې په بام کټره تاوه، یو ناوې به ترې سره لاسونه ووځي، یو څو هیلې به تڼاکې غوندې سرې شي، او رومال به بیا په ګرمو اوښکو لوند شي، همدا ناوې چې نن سره سالو کې ناسته یوه لویه تراژیدي تیره کړي، او هم بله تراژیدي در روانه، خو یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو پیخوا د کوټې منځ کې ځګروی کړي، څو لیکونه یې په مخ کې غوړېدلي، په کوټه کې د یو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینې په کتاب کې و ایښو دی، په هر لیک کې د اوښکو څاڅکي د یو نرم درد تصویر دی، یا سکروټي د یوې مینې یا سړی سړی سلګۍ دی، دلته زړه دی په سینه کې زخم زخم، او یو درد د یو انسان په زړه کې مات دی، او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی، خو تر منځ درې خاموش غرونه ولاړ دي، له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله، د ځوان مخ کې شوه رتاو لکه بلبله، په وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ، یو کتاب د طلایي پاڼو راخلاص شو چې کرخې له دې کرخو پیلېدلې، لومړۍ کرخې یې کیسې غوندې خوږه وه، بله کرخې د سوي زړه ټوټه وه، او دریمه کرخه داسې پیلېدله، په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې وده کېږي، دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي، هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه، چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخ ته ولاړ و، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود، له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروي کړي عادي نه دی. دته خلکو دی ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی. هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي. د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هره پاڼه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې. یا دانې د انار واچوي په جام کې، یا سکروټو ته پوکۍ د الوې خورکې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅکې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلي او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې. په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه، بیا یې وویل: یو فراق مې زړګۍ زخم، خپل وجود له درده نشم خلاصولی. ما یو حسن د اروا په داو یخو دی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو، هغه حسن چې په رنګ او نور سوا وو. بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو، بله پاڼې هم واوښته په خپله. لومړۍ کرښه د لمبې په سیر توده وه. ځوان لاسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول. د کتاب خرکې سلګو کې غلي وې هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وعدو ته انتظار کړي، او ته وچ ګلاب ته ناست یې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمع چې خاموشه وي سوزېږي. راشه وګوره وده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته سرس کروټه، خپل تقدیر یې سپین اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادۍ میلمه په خپرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
نچنار سپن مخلق المر ترزل فار